سلامونه دوستانو، په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوو چې پکې به د افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه ولرو. اونیز پروګرامونه هم لرو. پیل خبرونو کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرتنی ولو په هدف تصفیوي عملیات پیل شوی، او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه لا ډیره کړي. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل شي، نو دا به د ناتو غړیو هیوادونو ته یو ګواښ وي. ینس سټلټنبرګ پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې دا خبره وکړه. هغه زیاتوي چې په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د تمویل د دوام په برخه کې د نړیوالې ټولنې سره پر ګډو کارونو پریکړه وشوه. په دې غونډه کې سټلټنبرګ د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د ناتو متحدان باید افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکړي په دې اړه وویل:
مونږ په افغانستان کې ځکه حضور لرو ترڅو پرې نږدو دغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په پټنځای بدل شي. مونږ یقینا په افغانستان کې د افغانانو د ملاتړ لپاره حضور لرو، خو همداراز د خپل ځان د ملاتړ یعنی خوندیتوب لپاره هم په افغانستان کې دیره یو.
د ناتو سرمنشي زیاتوي چې ناتو به په 2018 میلادي کال کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې حضور ولري، په دې معنی چې د ناتو 2000 سرتیري بالا هم په افغانستان کې پاتې وي. ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسیږي. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته وویل چې دغه مراسم په جرمني کې ترسره کیږي. د خغلی صدیق په خبره ولسمشر اشرف غنی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي.
پر دو اړخیزو مسایلو به خبرې وشي چې په هغه کې د المان مرستې هم شاملې دي. دغه راز په ناټو او نورو بېلابېلو مسایلو به بحث وشي.
ولسمشر غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې پاریس ته ولاړ او د اقلیمي بدلون په اړه سرمشریزه کې ګډون وکړ. د تخار چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف په خواجه بهاودین او ینګي قلعه ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د تخار والي ډاکټر محمد یاسین ضیا رسنیو ته وویل چې دغه عملیات یوه اونۍ کېږي چې پیل شوي، او د دې عملیاتو په نتیجه کې دولتي ځواکونه وتوانېدل چې د خواجه بهاودین او ینګي قلعه ولسوالیو دېرش کلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي. والي زیاتوي چې اوسمهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف پیل شوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو اروپایي رو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 622 افغانۍ. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه لا ډیره کړي، او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر که څه هم د ځواکونو د زیاتولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یې د استازیو په جرګه کې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دغه ځواکونه به وتوانېږي په عراق او سوریه دواړو کې بریدونه ترسره کړي. کارتر او د امریکا لوړ پوړی پوځي قمندان جنرال جوزف جنفورد وروسته له هغه د کمیټې لخوا له سختو پوښتنو سره مخامخ شول چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې یو خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال جنفورد دغې کمیټې ته په وینا کې وویل:
مونږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاری عایدات تقریبا 43% اغېزمن شوي دي.
اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیری په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. کارتر ویلي چې دغه ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته شوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. د روسیې په ځینو سیمو کې د غیر قانوني الکولو له کبله د مرګونو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې ویان ولادمیر مارکین پرون وویل چې لسګونه کسان وروسته له هغه مړه یا په روغتون کې بستري شول چې تقلبي الکول یې څښلی و. دا پیښې په دې وروستیو ورځو کې د روسیې په کراسنویارس، خوشیا، اورینبرګ، کارسک، کلوکا او مسکو کې شوي دي. مارکین د دې الکولو د څښلو له کبله د مسموم شویو کسانو شمیر ونه خود، خو دا یو ویل چې د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دغو پیښو په اړه پلټنې پیل شوي دي. ترکی رسنۍ وایي چې په استنبول کې یوې میترو ته څیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي دي. د چاودنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی، خو د استنبول د میتروګانو ټول سیستمونه بند شوي دي. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناډولو وایي چې چاودنه په خپل سټیشن کې نه، بلکې د هغه پر باسنۍ لارې شوې ده. د سیمې ښاروال اتینا ایدنر ویلي دا چاودنه داسې وخت کې شوې چې په سیمه کې ګڼه ګوڼه وه او د ده په خبره 15 کسان پکې ژوبل شوي دي. ایدنر وایي چې دا خی بمی چاودنه وي. خو د استنبول د ښار چارواکي وایي د برېښنا د ترانسفرمر له کبله پیښه رامنځته شوې. استنبول د ترکیې تر ټولو لوی ښار دی چې شاوخوا 15 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. او د ارمنستان په پلازمینه ایریوان کې لږ تر لږه 3000 کسانو د دغه هیواد په اساسي قانون کې د هغه بدلون په اړه اعتراض وکړ چې له مخې به یې ښایي د ولسمشر د واکمنۍ دوره وغځېږي. دغه لاریون چې د ارمنستان په نوم یو مخالف خوځښت لخوا تنظیم شوی و، پرون د پلازمینې د ازادۍ په څلور لارې کې پیل شو. دوی شعارونه ورکول، د ولسمشر د لرې کېدو غوښتنه یې کوله او ویل چې باید نوي ولسمشریز او پارلماني انتخابات وشي. د لاریون مشرانو ویلي د خپلو غوښتنو تر منل کېدو پورې به اعتراضونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د دسمبر په 6 نیټه د اوسني ولسمشر د هغه وړاندیز په اړه ټول پښتنه وشي چې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه یې کړې ده. د دې وړاندیز دا دی چې په ارمنستان کې پارلماني نظام وي چې هلته ولسمشر نه بلکې صدر اعظم واک ولري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نجیه صافی و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه او په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه ځینې پریکړې کړې په اړه ریپورت لرو. له دې مهم خبرو چې د افغانستان د مشرانو جرګوي حکومت مکلفیت لري څو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله خپل درې سلاکاران د یو هیئت په مشرۍ خوست استولې دي. دا چې دا هیئت په خوست کې څه کوي له خوست نه زموږ خبریال پرې ریپورت را لېږلی دی. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې امریکا په پام کې لري د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. کور کلی پروګرام او د ګوړی اچار تنظی پروګرام هم له یاده مباسئ. دا ټول افغانستان سره یو اربیا د مرستو ژمنې تاسه کړي. پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ناټو موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل رول ته چې ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی د پسلا ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. د دې تر څنګ ناټو له افغانستان سره په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو ژمنې وکړې چې تفصیلي له بروکسل څخه د ازادي رادیو همکار نوریاس نوري دراوري.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړې.
We agreed to sustain the
president. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاطع ملاتړ ماموریت د هیواد د زونونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیری به دغه ماموریت مخته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي. د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت له پایته رسېدو سره سمې د روان میلادي کال له پیله رسمن پیل کړی. مرکزي قمانداني یې په کابل کې د خوب پلازمینې سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زونونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به د دغه ماموریت بڼه بدله نه شي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نه شي خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه یې په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمېر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزې د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالره دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي او ناتو غواړي چې د 2013 نه تر 2020 کاله پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاطع ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼوي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ، د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسېدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسېدګۍ پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. تر وروستي حملې ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم کابل ته ستنېږو. رحمت الله افغان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې کتلې دي او له لنډې زموږ خبرې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غني په پاریس کې د اقلیم د بدلون په اړه نړیوالې غونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانستان به د ترهګرو پر هدیره بدل کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې که ولسمشر هر څه ووایي چې افغانستان به د ترهګرو په هدیره بدل کړي، خو افغانان اوس تر بل هر چا ښه پوهیږي چې د جګړې دوام افغانستان یوازې د افغانانو پر هیدره بدلوي، نه د ترهګرو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي غوره بداوي چې افغانان د نورو په تمه د کیناستو پر ځای په خپله مټې رابډ وهي او د انعطاف له لارې په هیواد کې په خپله یو بین الافغاني تفاهم ته زمینه برابره او په دې ډول هیواد د هیدرې پر ځای د ژوند کولو لپاره پر یو مناسب ځای بدل کړي. هیوا دولتی ورسپانې هم د ولسمشر غنی څرګندونې راخستې چې په پاریس کې ویلي د ځمکې د تودوخې په څیر ترهګري لوی آفت دی چې باید د ملګرو ملتونو په مشتۍ نړیواله ټولنه سره یو شي او د دې پدیدې پر ضد ګډه مبارزه رامنځته کړي. خپلواکې ورسپانې سرخط په خپلې سرمقالې کې د ولسمشر غنی او د پاکستان د صدراعظم ملاقات په کتو لیکلي، افغانان باید د جګړې تر څنګ د خبرو میز د خپلو ملي ګټو د دفاع پر سنګر واړوي. له همدې ځایه د خبرو په بهیر ورګډېدل د افغانانو ملي اړتیا ده. د لیکوال په باور جګړه له انګیزې پرته او سوله په مرورتوب نشي ترلاسه کېدای. زړورتیا د جنګ او د خبرو دواړو اړتیا ده. د سرخط لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي افغانستان باید یوازې له پاکستان سره پر اړیکو او خبرو بسنه او تکیه ونه کړي، بلکې له طالبانو سره هم د خبرو او پوهاوي اړیکې ونیسي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې په جګړه کې بزړتوب د جګړې بزړتوب دی. که افغانانو د خبرو لار په بری او زړورتیا ووهله، د جګړې ګټلو مزل یې هم خپله لڼ کړی. او په پای کې دولتي ورځپاڼې انیس په خپله سرمقالې کې لیکلي د ازمویل شویو بیا ازمویل خطا ده. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر محمد اشرف خانی له مقابل لوري چې آی اس آی دی باید عاقلانه چلند وکړي او د هیڅ ډول فشار تر تاثیر لاندې رانشي.
دوستانو زمغغلا ازادي راډیو ناوړی اوس هم راځو یو بل رپورټ تھا واغه د چاپیریال د ساتنې په اړه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په افغانستان کې د مضر غازونو لیک تولیدیږي، خو کوم غازونه چې د سیمې په هیوادونو کې تولیدیږي د دې هیواد پر چاپیریال هم ناوړه اغېز کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې خپل کابل د نړۍ یو له ککړو خارونو ګڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې اورو.
د صنعتي هوادونو لخوا د موزیرو غازو خپرېدل پر اقلیم ناوړه اثر کوي او په افغانستان کې د غیر موسمي بارانونو د ورېدو او د سیلاونو د راوتو سبب ګرځي او کرنې او ځنګلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو د سه شنبې په ورځ په کابل کې پر یاد موضوع بحث وکړ او ویل چې د اقلیم د بدلون د زیانونو په اړه د پاریس کانفرانس ته یو لړ پیشنهادونه کړي دي. دوی تاکید وکړ چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغانستان رول ته زیاته توجه وشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وویل چې افغانستان د ګلخانی غازونو د خپرېدو له امله زیان مومي او پکار ده چې د مخنیوي لپاره ورسره مرسته وشي.
رقمره کې ما در سه بخش کې د بخش ټکنالوژي از د بخش تجربه ویل مو در بخش
مونږ په درې برخو ټکنالوژي علم او تجربه او مالی مرستو کې تر 2013 میلادي کال پورې 10 میلیارډ ډالر پیشنهاد کړی دي. کناډایواله ټولنه د مرستو وکړي مونږ کولای شو چې د مزیرو غازونو خپرېدل کم کړو.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د زمکه د تودیدو او د هغې د زیانونو په اړه د نړۍ د 150 هیوادونو د چارواکو په ګډون په پاریس کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شوی او هسی کیږي چې د ستونزې کمولو ته یو لړ علمی لارې چارې ومومي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې د دې کانفرنس ګډونوال دی ویلي دي چې د زیربناو په جوړولو کې ابتکار او خلاقیت کولای شي چې د مضرو غازونو د خپرېدو کچه کم کړي. ګلخانی غازونه کاربن دای اکساید، د اوبو بخار، نایتریس اکساید، میتان او کلورو فلورو کاربن تولیدوي چې افغانستان د دې غازونو د 50% تولیدونکی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یو راپور لمخې هر کال په هیواد کې شاوخوا 3000 کسان د سالانډۍ له ناروغۍ مړه کیږي چې لامل همدغه ککړ چاپیریال او مضر غازونه دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د چاپیریال د خوندیتوب او د مضرو غازونو د کمولو لپاره له څو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلي، خو څرنګه چې خلک بېوزلي دي داسې مواد سوځوي چې مضر غازونه تولیدولی شي. کارپوهان د پاریس کانفرنس ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پیشنهادونه پر ځای ګڼي. کاظم همایون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرح پیشنهادی را که ادارې ملي حفاظت محیط زیست پیشکش کرده کارشناس
کومه پیشنهادی طرح چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې وړاندې کړي اصولي ده. موږ باید هڅه وکړو چې تر 2030 کال پورې د دې ادارې ظرفیتونه دومره لوړ شي چې خپل چارې په شفافه توګه پر مخ بوزي او د کرنې پراختیا ته زیاته پاملرنه وکړي.
خاغلی همایون وایي د کرنې سکتور چې زیانمن شي بزګر خارونه ته مخه کوي او یا نورو هیوادونو ته ځي چې دا کار بیا نورې ستونزې زیږي. د تاکید کوي چې حکومت دی د چاپیریال خوندیتوب مهم وګڼي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت مکلفیت لري سو د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه جرګې غړو پرون په عمومي غونډه کې همدارنګ البته وبخې پرون په عمومي غونډه کې همدارنګ د انتخاباتي اصلاحاتو پر پڅ بهیر من انتقاد کړي. قسم سلمل په دې موضوع ریپورت لري.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو څخه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه دی اعلان کړې. د افغانستان مشران جرګه وایي نور نو باید حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ځنډ رانولي او ژر تر ژره یو نیټه اعلان کړي. د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سه شنبې ورځې په عمومي مجلس کې همداراز ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید هیواد شموله ووسی.
حکومت مکلف ده چې انتخابات وکړي، انتخابات سراسری وکړي، یو دې پسې ونګرځي چې نور پلانې کمیسون او بستانه کمیسون سوای باید په هر شکل چې کېږي د انتخابات لپاره وخت وټاکل شي.
خو د سنا مجلس ځینو نورو غړو بیا په اوسنیو ناوړو شرایطو کې د انتخاباتو ترسره کېدل د افغانستان په زیان وبلل. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره چارواکو ویل چې د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو وروسته بیا حکومت پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به یو کال وروسته ترسره شي. اوس پر حکومت له دې امله انتقادونه کېږي چې لا هم د دغو انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، هغه مسله چې د مشران جرګې غړي هم ورباندې انتقاد کوي. حکومتي مسولین وایي د غوروي د کمیټې ترکیب چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لست جمهور ریاست ته وسپاري بشپړ سوی او ډېر ژر به دوی په کار پیل وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر څومره ژر چې کېدای سي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د وړاندې سوو اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره به اقدام وسي.
حکومت کار کوي چې هر څومره ژر چې شونې وي هغومره ژر هغه اصلاحات چې د اصلاحاتو کمیسیون پیشنهاد کړی دی هغه راسی او په تعقیب یې نوي کمیسیون نه وتوانېږي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړي.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې دوی چمتو دي څو د حکومت په مشورې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو نیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوو کمشنرانو تر ټاکل کېدو وروسته روښانه سي. هغه څه چې د انتخاباتو کمیسیون یې په وړاندې اعتراض څرګند کړی و.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله خپل درې سلاکران د هیئت په مشرۍ خوست استولې څو د ولایت د خلکو او قومي د خلکو او قومونو ستونزې غوښتنې ووري او بیا د خلکو ستونزو ته لازمي حل لارې پیدا کړي. د ازادي رادیو خبريال نجیب الله لوخیل له خوست نه په دې اړه رپورت لري.
د خوست د صدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی په خپل سیمه کې د اوبو روغتیا پوهنې او سړکونو په برخو کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یاد سرګندونې د سیشن په پورس د خوست د شمال دوه مونده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوړي هیئت ته وکړي. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د زدران میشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو روغتیايي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک د جوړ
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګیږي. د یو شپخانه چې هر څومره د دولت توان وي هلته مونږ ځای ورته ولرو، باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکر وایي زدران د خپو سرک نه لري.
د دوه مونده ولسوالۍ یو تن قومي مشر ویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر بورګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د بورګۍ مکتب ته په 15 کیلومتره کې دوی په پښې مزل لري کې ورځ نو 15000 شپږ زره اووه زره متعلمین ورکړي چې دغه به تعلیم پته دي. او یو کمپنی نه پوس پغره نو پرته د مخ په میدان نه گزاره وا یسا گزارم څخه ختم شوی
د حاجی میرغز په نوم د شمال دوه مونده ولسوالۍ یو بلتن اوسیدونکو هم ورته ستونزې یادوي.
د می یو کلینیک لپاره ډاکټر نشته کې دوايي نشته کې او به نشته مزګه ټیټ شو او به کې می ډیر تانګي د نلکې چې می ته باندې رس
بلدوري ته د ملي یووالي حکومت د اجرایی رئیس دوه تن سلاکارانو غازی نواستنی او سانچرکی د زدران میشتو درې ولسوالۍ مشرانو ته په خپل خبرو کې د حکومت ځینی مجبوریتونه یاد کړل. دوی ویل کڅه هم اوسنۍ حکومت د پخوا په شان امکانات نه لري او جګړې هم ډېرې شوي، خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د اجرایی رئیس سلاکار وزیر الحاج غزی نواستنی مشرانو ته په ټینګه وویل چې د دې خلکو د حقونو د ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
موږ موږ د دغه درې ولسوالیو قومونو د صدرانو قومونو ستونزو واورېدلې. موږ به انشاءالله مرکز ته انتقالوو په کومې مربوطه ادارې پر وزارتونو پرې چې کومې ستونزې وي موږ به یې سره شریکوو. د دې د ستونزو حل لپاره به خپل کوششونه نهایي کوو انشاءالله.
د یادونه ورده د خوست پکتیا او پکتیکا اړوند یوول صدران میشتي ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د دریو وړو ولایتونو له مرکزونو څخه په لیرې واټن او یو شمېر هم په سرحدي سیمو کې پرتې دي. ناامنۍ د ځوانانو وزګارتوب د پاکو اوبو روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د دې لوی قوم او پراخ سیمې د اوسیدونکو ستونزې ډېرې کړي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
په افغانستان کې بیکاری تر ټولو لوی ستونزه بلل کېږي چې لکه بل ډېر افغانان له ډېرو خطرناکو لارو څخه غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي. د کندهار یوې کورنۍ هم د ژوند د سمېدو لپاره هڅه کوله اروپا ته ولاړ شي، خو په ترکیه کې بیړۍ غرق او ټوله کورنۍ ووژل شول. تېره شپه د همدې کورنۍ جسدونه خاورو ته وسپارل شول. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
په دې نیمه شپه کې ناست ټول خلک د هغه جنازو د راوړلو په تمه دي چې د ترکیې په اوبو کې غرق شوی و. د ژوند د سمېدو په هدف اروپا ته روانه ناخبره کورنۍ تر مرګه ورسېدل. دا د نږدې هر هغه افغان کیسه ده چې له غیر قانوني لارې اروپا ته روان وي. نوید او د هغه کورنۍ د کندهار دی او غوښتلې چې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ځانونه تر اروپا ورسوي چې بیړۍ په ترکیه کې غرق شوی. نوید دا غمیرمنه او درې لونی وجل سبی دی. د هغه دوستان وای چې دا محالې یوازې درې جسد پیدا کړي او دوی کوچنی لونی له هم په بو کې ورکی دی.
دی غوسلی ورفاته بلارسي په ترکیه کې دی او فامیلی چې میرمنې و او درې کوچنی اولادونه و. بیا هغه کشتی ته پانی کیږي په نتیجه کې دی په شهادت رسیږي. نو بیا مو نوید احمد او میرمن ویولور دام پیدا کړل او دوی نوړي چې وی هغه ورکس ولې نیمراول سوت دغه ځای.
اروپا ته د افغانانو تک خلک یو مجبوریت بولی. دلته ډیری کسان بیکاری او نامنیا غستون زیاده وی چې افغانان مجبور کوي ترڅو اروپا ته ولاړ سي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي ترڅو تر هر څه مخکې د بیکاری ستونزه حل کړي.
ټول د غزمج حالات زمر شرایط او دلته چې کار نسته ځوانان د دغه ځی تقریبا د یو میاشت مخکې راغلی و. دلته زما سره خبرې وکړل چې زه غواړم دلته یو کار وکړم. نو دلته موږ دلته داسې کار پیدا نه کوي نه مو دلته پیدا کوي. هلمند ته ولاړې غریب په هلمند کې ډېر وګرځېدی نشت تعلیم یافته و.
افغان حکومت کولای شي چې دلته خپل دلته چې موجود ځوانان دي د دغه لپاره کار پیدا کړي، خو افغان حکومت په خپل داخلي مشکلاتو کې اخته دی او ولس یې ارته.
افغانان د ژوند د سمېدو لپاره اروپا ته له ډیرو خطرناکو لارو ځانونه رسوي چې ډیر لږې په سمه توګه هدف ته رسیږي او ډیر زیاتې ژوند په خطر کې اچوي.
د ننګرهار د روغتیا ریاست چارواکي په دې ولایت کې د ایچ آی وی ایډز یو سلس پیښې موجود دي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینوار نور حال راکوي.
د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د سې شمې په ورځ د ننګرهار پر روغتیا ریاست کې ونمانځل شو. په دین منځغونډه کې د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال وویل تر دې مهاله په ننګرهار کې د ایډز ناروغي یو سلس پیښې ثبت شوې.
مجموعا مثبت واقع یو سلس په ننګرهار کې رسیدي د ایچ آی وی، خو بیا هم دغه ناروغي د کنټرول او همدارنګه د محبه په خاطر او همدارنګه د وقایع په خاطر زه په ناس مجلس او همدارنګه د تریلون او د میډیا د لارې په ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې دوی دغه ناروغي په مخنیوي د ځان په ساتلو کې همکاري وکړي.
کومول وای د دې ورځې منځغونې څخه هدف د دې پیغام رسول دي چې د ایډز ناروغي وقایع او تداوی په هیواد کې ممکن نه ده. نوموړي وویل د دې ناروغي د وقایع او تداوی لپاره د ټولو ولسوالیو ولایت په کچه مرکزونه موجود دي او خلک کولی شي دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي.
چې د ایچ آی وی ایډز ناروغي څه ده؟ دا په افغانستان کې او بل خصوص په ننګرهار ولایت کې قابل د تداوی ده او هم قابل د وقایع ده. نو په دې مرحوز باندې په ټول ولایت کې موږ سلیلش مراکز په ولسوالیو په سطحه او همدارنګه په خپل د ولایت په سطحه هم مراکز درو سپایې کې وقایع همدارنګه مشوره او تدابیر د ټولو مریضانو صورت نشي.
د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکی عبدالغفار چې په همدې ورځ خپل ټول معاینات ترسره کړي وو وای د ډاډه شو چې کوم ناروغي نه لري. نو موري له نورو هیوادوالو نه هم غوښتنه وکړه چې لوړاندې خپل معاینات تکمیل کړي ترڅو ناروغ کسان خپل تداوی شروع کړي.
او راغلم د ایډز معاینات مې وکړل، الحمدلله زه ایډز نه یم. به ټول دا معایناتو کې او په وړیا ډول دي او ریشي وګوري چې دغه ډیره خطرناکه مریضي ده، د دې مخنیوی وشي او دې شرم ونه ګڼي. په دې کې څه د شرم خبره ده، ما خپل معاینات وکړل او زم د ټولو خاریانو باندې غږ کوم چې ورونو ریشي ته معایناتو کې دې کې د شرم خبره نشته.
د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې د تیر 2014 کال تر پای پورې په ټول هیواد کې 1340 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دې جملې 328 مېرمنې او پاتې نور نارینه وو.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو 12:30 بجو ته نجیه صافی ته غوږ دوه د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د ناټو سرمنشي وایي که افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل شي نو دا به د ناټو غړیو هیوادونو ته یو ګواښ وي. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د تخار چارواکي وایي چې افغان ګډو ځواکونو د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف په خواجه بهاءالدین او ینګي قلعه ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کړي. د روسیې په ځینو سیمو کې د غیر قانوني الکولو له کبله د مرګونو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. عراقي پولیس وایي پرون په کرکوک ښار کې وسلوالو کسانو یو مهم عرب سیاسي مشر وژلی. د پولیسو په وینا د کرکوک په ولایتي شورا کې د عربو د بلاک مشر محمد الجبوري پرون هغه مهال په ډزو وژل شو چې خپل کور ته نږدې په موټر کې روان و. او ترکی رسنۍ وایي په استنبول کې وې مترو ته سیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي دي. د چاودنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی، خو د استنبول د متروګانو ټول سیستمونه بند شوی دی.
نجیه صفوی وچی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در واورول. مننه ترې کوو او د خبرونی ورستی خبری ریپورتونو ترازو. امریکا په پام کې لري د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په سوریه او عراق دواړو کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر نور.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سې شنبې پر ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر د څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دا وی دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولای شي په سوریه کې دننه په خپلواک توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دا وی موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولای شي دننه ولاړ شي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راوځي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پوښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل د وی موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغیزمن سوي دي. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې ستچې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار شهر د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه وخت کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمیر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوې ځنګړو ځواکونو شمیره نه یاد کړي، خو دا ځواکونه به تر هغه ډیر وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د پتیره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده.
په همدې رپورت سره ورسیدلو د خبرونې وروستي رپورت ته مخکې لدې نه چې کور کلی او د ګوډ اچار پروګرامونه درته وړاندې کو. یو رپورت راخلو هغه ده چې ترکیه وایي روسیه هڅه کوي پر انقره د تورون لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچي. په دې اړه د رضوان مراد رپورت او ورپسې کور کلی او د ګوډ اچار لایې د مباسي.
د ترکیه صدر اعظم د روسیې د ولسمشر دا خبره چې وای انقره له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسی الوتکې وشته رد کړه. احمد داود غلو نن ویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو له لارې پر هغه سرغړونو پرده واچوي چې روسی الوتکو د ترکیه له هوایي قلمرو څخه ترسره کړی دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورن کړ چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف یې د روسیې الوتکه غورځولې ده. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماتیک چینلونه پرانیستي پرېږدي. نوموړي وویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دی وایي موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش د منځه وړلو لپاره د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یو غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پېښه بیا تجربه نه کړو او د دغه شان پېښو لپاره پارونکي کارونه هم تکرار نه شي. خو په دې کې هیڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په خپلو تازه سرګندونو کې له ترکیې او روسیې غوښتي چې خپل منځي اړیکې نورې هم بحراني نه کړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال ویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري، خو د هغه په خبره ټول خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنو اوردونکو سلامونه او ښه چارې. د کور کلی په خبرونه کې مو زه فرشتہ مرسل کور پایم. تاسو پوښتنه وشي چې ناروغي په پیسو اخلي او یا هم کوم عمل چې درته زیان رسوي کوي، حتمی به مو ځواب نه وي. دا ځکه چې څوک په لوی لاس له خپل ژوند سره دښمني نه کوي. کله چې ماشوم لوبې کوي او په لوبو کې ترې داسې عمل وشي چې د هغه په زیان وي، بیا د هغه عمل تکرار نه کوي. دا ځکه چې ماشوم په دې پوهیږي چې د عمل تکرار په تاوان دی. مګر موږ لویان په دې ښه پوهیږو چې کوم کارونه زموږ او زموږ د کورنۍ په زیان دي، خو بیا هم ترسره کوو. د هغو زیانونو له ډلې یو هم لوګی او د هوا ککړتیا ده چې په ښار او د اوسېدنې په چاپیریال کې موږ رامنځته کړې ده. لوګی یا دود چې تر بل هر څه ډېر ککړ وي او د ګڼو ناروغیو لامل ګرځي، موږ یې په لوی لاس تولیدوو او هغه د چا خبره ناروغي په بیه اخلو. دا چې موږ چرول خپل چاپیریال په خپله ککړو، د مخنیوي لپاره څه پکار دي او دا چاره کوم زیانونه لري، په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې له څو تنو سره د هوا د ککړتیا پاکل غږیدلی یو.
په دالا راتللو هلته دوګ نو او کله چې کابل ته راننه وتلو په یو ټیکسي کې دلته راتللو ده کرغې ټیکسي پېټرول وا ډیر دوګې کوم ډرایور ته ورته ملشه ده کته کا ایما سره ونده ګرځي. نو دلته هډیر غبار ده، تور ګرد ده، سړی سینه باندې تاثیر کوي، زکام ورچی لکه ګنده هوا ده، خصوصا بیا په ماشومان باندې ډیر تاثیر کوي مریضي.
ها
خراب هوا خو ډیره ده. ته وګوره دا غار اوس هغه یې نه معلومیږي، د پغمان غار چیرته ښکاري؟ ګوره نه ښکاریږي. اوس لوګار ته لاړ شي، هر شی په سترګو ویني. لکه دا زه چې اوس سپین ږیره یمه، منډه نه سمه کوای، سړی نه پساک وهي، وینه که نه سایه سوځي. د دود لپاره بس زیاتي به م بیا اوس تاوان کوي. په دې کابل باندې ټول داسې خړ ګرد ناست دي، موټرو د ماشینو د هر شي له وجې نه. خلک به کاغذونه هم سوځي، پلاستیک هم سوځي.
دیش کلنه حمیده چې د زړه ناروغي لري وای، کله چې هوا سړه شي د قلب ناروغي د دود او ناپاکه هوا له وجې څو چنده زیاتیږي.
د ګرد د غبار او د میکروب د راس روغ لیونی یعنی تکلیف د قلبي لانه خپله مې سامه قایتي. زه ما هم نو کوټې راوځم، سیګورن د موږ د سروي فضا ټول دودي، د ټایر بوی، د پلاستیک بوی، د بوټو بوی، خصوصا طرف د شاشې د ټانګ لوګر خو بیخي کثافات. زه خپله په جمعه کې دوه وارې درې وارې ډاکټر ته ځم، درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم. هغه هم کله پایده کوي کله نه کوي. کالي چې په تنه به ورکړو که نه پسې را اخلو یې خیری نیولی تورې.
نجیبه د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې دوی خپله په تناره او نغري کې داسې څه سوځوي چې دود یې کم وي، خو د همسایګانو لوګیو ډېر په تنګ کړي، ځکه هغوی پلاستیکونه او رابر سوځوي.
تنور کې ډوډۍ پخو، انغری هم کوو، زیاتې ترش هم په انغري باندې، داسې برکونه نشته ده. زموږ سینه داسې سوخت کوي، نفس کته پورې دغه دوه دقیق چې وغږېږي چې زیاته غږېدی نیسو.
ډاکټر ته ورغلی؟
ډاکټر ته ورغلی وم، دوا یې ورکړې او سورې څخه سو بېرته.
اما عزیز وین، ایتا په نظر د چی شي تاثیر د څه کېږي؟
د ګرد د دود
نور کوم شی سوځي خو شاتم خلک
واخه سوځي، زیتي لرګي سوځي، ټول هم دغه شی دي.
پلاستیکونه هم سوځي؟
پلاستیک هم سوځي، کولی میزي پلاستیک هم سوځي.
د پلاستیکو دود به څومره لږې کډېر
ډېرې لولې سره چې موږ ګورو چاته چې کېږي چې هغه تېره دود دي.
په کلیو کې بیا له یوې خوا د خلکو نفوس کم وي، بل اکثره کسان داسې څه نه سوځوي چې هغه ډېر دود وکړي. د لشکرګاه اوسیدونکی حاجي نعیم وایي چې دوی په خپله سیمه کې له دې ستونزې نه بېغمه دي.
نست از مش وطن گیده دود لوگی نست از مش وطن کابل ندی. اگه داد دود لوگی و داشتن هیچ نلری، او کشی ریش داشی دایو پلاستیک ملاستیک یه شیو بینی. اگه آخری بین کلی ولی یو قدری آب فیا چی دل که لگی نه. علت داد لوگی و دود داد کسی نست. دا کابل تیز را قلم وست تقریبا دا لاس پلیز کیجی. لاس پلیز میکیجی دری وار را دکتر تلیم. و دستور گوانی میبوده سی بات تاثیر کی دستی بات تاثیر کی چه خدای بی پوسان پستنگی ارد کی دکری داد دستور گو تاثیر. علت داد دود نسته.
دود او لوګای لسی ستونزو سره د انسان ظاهری بڼه هم ډیره بدرنګوي. د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی د خپل خبر په پیل کې هم دې موضوع ته اشاره کوي.
اول کده ظاهری سری یا بڼه نسړې وګوري، دود ډیر مضر ده، یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي، د زینت او خلا له نظر یو مهمه صدمه ده. له دې څخه علاوه هغه مریضان چې سالنډې تکلیف لري یا برانشل اسما چورته وي، دغه مریضان کشیرته له دود سره مواجه کیږي، د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي. ټوخی چې یو خطرناکه علامه د اکثر امراضو ده، د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي. بعض نور ناروغي دي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي، چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي. له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسو مهمه خبره دا ده چې اکسیجن واخلو او کاربن دای اکساید ایله کړو هوا ته، نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي، یعنی په یواز د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو، کاربن دای اکساید یا دود اخلو، نو زمونږ بدن ته اړین شی چې دغه اکسیجن دی. یعنی انسان د یو بهالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه، یا کېدای شي چې نارامه شي ځکه چې اکسیجن په یواز کاربن دای اکساید اخیسته دی، یعنی دود تنفس کړی دی. له دې څخه علاوه یو ډیر خطرناک ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی، د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي. خاصتا هغه دود چې د پلاستیک، رابر، ټایرونو یا داسې نورو استفاده یا استعمال له کبله پیدا کیږي.
له ډاکټر حلیمی نه به وورو چې څه وکړو چې د دود یا لوګي له خطر نه خوندي اوسو.
پوزبند یا ماسک چې دا هم 100% محافظه نشي کولای، اما ښه خبره ده، راځي چې هر فرد خپل ځان لږ مسؤول وساتو. انجونی دی مکتب ته ځي یا که الکان دی که وګړي دی، ټول چې خپل کارونه ته ځي، نو که څوک یو د غاړې دسمال لري، ښه خبره ده چې له پوزې او خولې څخه هم تاو کی تر څو چې دی دود او د ګرد هوا څخه په امن کې شي.
حتی قلمی په خونو کې د سګرټ څخولو پاک لوي.
موږ او تاسو په کور کې داسې دښمنان لرو چې هغه په ظاهر او په باطن کې ځان دښمن نه ګڼي د خپل اولاد او هغه څوک چې ورسره په کور کې اوسیږي. یو پلار دی سګرټ څکي، چون پلار دی ټول صلاحیتونه هم له پلار سره دي. تاسو وګورئ دغه خپله پلار چې له سګرټو څخه یا د دې د لوګي څخه استفاده کوي، هغه ضرر چې ده ته رسیږي کم دی، نسبت هغه فرد ته چې په هغه باندې جبري هغه دود تحمیل کیږي، خاصتا د ژمي په موسم کې چې کړکیګانې هم بندې وي، دروازې هم بندې وي، دا دود ټول په هغه کوټه کې راتاویږي او بالاخره په هغه کوټه کې که هغه معصوم ماشومان چې هلته ژوند کوي یا هغه کسان چې د سګرټ څخه بدم ګڼي دغه دود په دوی باندې تحمیلیږي.
په دې وروستیو کې دود یا لوګی دومره زیات شوی چې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان هم اندېښمن کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې ناپاکه او دودغړن چاپیریال د دې سبب شوی چې ګڼې ستونزې پیدا کړي.
پلاستیک د سوزیدو په نتیجه کې بعضې کیمیاوي مضره مواد سي هغه د مختلفو مرضو سبب ګرځي. د ډبرو سکاره ډېر زیات استفاده ترې کیږي، خصوصا د خښتو په بټیو کې یا په حمامو کې، په دې کې خورا وژونکی ده. یعنې که په ډېره سطحه باندې تنفسي باعث د مرګ ګرځي، او که په کمه سطحه باندې تنفسي باعث د مختلفو امراضو لکه د زړه بدوالی. مختلف فلترونه فعلا وجود لري. کله دې فلترونه زموږ هیوادوال په مختلفو صنعتي برخو کې خصوصا چې دغه د ډبرو سکاره ډېر زیات استعمالیږي، هلته که دوی دی فلترونه کار واخلي او هغه مروجه سیستم چې دوی لري په هغه کې یو څه اصلاحات راولي، نو دغه خطر چې موږ تشویش لرو دا راکمیږي. یعنې دا یو بدیل ده. خصوصا حمامونه او د خښتو بټۍ دوی کولی سي چې دا قیمت یې لږ څه زیات هم ده، ولې هغوی ته ډېر قیمته نه ده.
مدقق وایي که چیرې د چاپیریال ساتنې په برخه کې ټول وګړي د مسؤلیت احساس ونه کړي، هوا به تر دې هم ډېره ناپاکه شي، چې بیا به عامو خلکو ته د نفس اخیستل هم سخت شي.
د مازدیګر او د ماښام تر منځ که تاسې د کابل هوا ته وګورئ، یوه توره قشر پورته په هوا کې ډېر لوړ نه ده. دا تشکیلي د چاپیریال ستونزې او بیرته د ودې حل لاره دا یو واحده منبع نه لري چې سړی ووایي چې له دې منبع نه کیږي او غته به تدبیر ونیسو. دې ته ګډه همکاري او همغږي پکار ده. ټول دولتي ادارات، غیر دولتي ادارات او په مجموع کې خلک باید په ګډه باندې تصمیم ونیسي. موږ د هوا د ککړتیا لپاره پلان جوړ کړی ده، مقرره فعلا نافذه ده. ټول ادارات مکلف دي چې دا پلان تطبیق کړي، او د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې پلان د تطبیق په حصه کې د بیرته راپور ورکولو مسؤلیت لري. بعض اداراتو په دې حصه کې ښه کارونه کړي دي چې د خپلو شعبو د ګرمولو لپاره باید له لرګیو نه او د ډبرو لسکرو نه کار وانخلي.
که څه هم دقیق د کابل هوا له دود او لوګي نه ډکه بولي، خو په څنګ کې دا هم وایي چې د دوی ادارې د دې ستونزې د حل لپاره ډېر څه کړي.
بعضې ډېر قوي او ډېر زیات فعال کمیسیونونه رامنځته شول. کابل په ښار کې یو څه تغیرات موږ وینو. کمیسیون جوړ سو، یو اجرایوي ګروپ د کمیسیون منځته راوړ سي. دغه ګروپ په هفته کې درې وارې یا درې ورځې به عملا ساحې ته ته. که چیرې تاسې د کابل په ښار کې اوس وګرځئ، دغه نانوایانې په مجموع کې د لرګیو له سون نه اوس ګازي سیستم ته راغلي دي. تقریبا نوي فصلو کې دا کار شوی دی. دې سره پخوا کې حمامو او په سقاوو کې په اکثرو ځایو کې، خصوصا په لویو حمامو کې، موږ دغو مالکینو سره خبرې کړي دي او بالاخره مې هغوی دې ته وهڅول چې دوی باید بعضې مخصوص فلترونه دي چې تر هغو د هغه دود چې د حمامو نه هوا ته خورېده په هغه کې کمښت راولو. په رستورانتو کې او په هوټلو کې تقریبا موږ ډېر زیات کار په دې سا کې کړی ده چې دوی هم له هغه پخواني یا مروج سیستم چې هغه به معمولا لرګي سوځېده، له هغه نه موږ اوس هغه سیستم ته تغییر ورکړی. په اکثره ځایو کې له ګاز نه استفاده کیږي. یعنی وکړی سول د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سه یوه دستګاه د هوا د کیفیت د معلومولو لپاره موږ نصب کړو. نو هغه دستګاه ارقام چې موږ ټولوو هغه موږ ته راښیي، خصوصا هغه معلق ذرات چې د کابل په هوا کې په تیرو کلو کې چې د هغه مقدار 1600 پی پی ایم ته په یو متر مکعب د هوا کې رسیدل، هغه اوس 600 ته راټی شوي دي. یعنی دا یو غټ توپیر ده چې له تیرو کلو سره کیږي. نو کله چې دا توپیر موږ په ارقامو کې ګورو، طبیعي ده چې دا د انسانانو په ژوند کې هم مثبت تاثیرات لري. ولې هغه کوم ستاندارد چې موږ د افغانستان لپاره نهایي کړی ده، چې هغه موږ ته راښیي چې موږ باید په افغانستان کې په لویو ښارو کې 1500 پی پی ایم، البته پی پی ایم هغه واحد ده چې همدغه معیار په اندازه کیږي، د دې معلق ذراتو موجودیت په یو متر مکعب د هوا کې باید ولرو. یعنی له دغه ستاندارد نه اوس هم د هوا ککړتیا ښیي چې له هغه نه اوچته ده.
درنو دوستانو، دود او لوګی چې ډېر لامل یې موږ خپله یو، له صحي ستونزو سره د چاپیریال او د انسان د څیرې د بدرنګۍ سبب هم کیږي. ډېر دود، رابر، چرم، پلاستیک، زړه موټر او نور بې کیفیته د سون مواد رامنځته کوي. نو ځکه ټول وګړي مسؤلیت لرو چې د مخنیوي لپاره یې لومړی له خپله کوره څخه پیل کړو، یعنی هغه څه ونسوځوو چې ډېر دود کوي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام حکومت وای سل زره ارزان کورونه جوړو یعنی چې نه جوړو ځکه حکومت چې قیمتي جوړ کړی نو اله د ارزان په اندازه وي او اوس چې خپل وای ارزان کورونه جوړو نو داسې وبولې چې نه جوړوي د نوی حکومت چلونکو پخوام ډیر ارزان او قیمت وادي کړی وي خو تر اوسه یو هم نه عملي کړی ایله چې په دا یو کال کې خو یو ارزانه وعده وکړه د خپرونې په پیل کې یو خبرتیا واورئ د کمیشن کارانو د اتحادیې خبرتیا د کمیشن کارانو اتحادیه ټولو هغه کسانو ته چې غواړي د نوي پاسپورټ اخیستلو لپاره تذکره تایید کړي او بیا په عاجل ډول پاسپورټ واخلي خبر ورکوي چې له دې وروسته دې نه د انتظار ایستلو زحمت تیروي او نه هم په واسطو پسې د ستړیا ګاللو ځکه چې د کمیشن کارانو اتحادیې دغه ستونزه په خپل کامل درایت حل کړې ده او مراجعین کولی شي د دغې اتحادیې له کاري ډلو سره اړیکې ونیسي او د 1500 افغانیو په بدل کې د تذکرې تایید او د 300 ډالرو په بدل کې ډیر ژر پاسپورټ ترلاسه کړي د پاسپورټ اخیستلو ډیر ځنډ دوه ورځې او د تذکرې تایید 2 ساعته دی وایي نیت صاف منزل آسان د کمیشن کارانو اتحادیه هم د خپل صاف نیت په برکت سخت کارونه آسانوي او خپل ګران مراجعین خپل منزل ته رسوي بیړه وکړئ او پاسپورټ واخلئ ډالر ستاسو اخیستلې پر مونږ هیواد ته چې څومره ډیر ډالر راغلل نو همدومره ورسره د سوالګرو شمیر هم زیات شو ځکه سوال کول آسانه کار دی او زیاتره خلکو چې بیرتوله ډالر اخیستل نو د سوالګرو کار هم ورسره جوړ و او اوس چې د ډالرو چینې وچې شوې نو خیراتونه هم ورسره کم شوي دي خو سوالګر لا په همغه پخوانی خیال کې ډوب دي لکه داسې
وراره یو لزګون خوراکه بچیان مې وږي په کور کې ناست دي خدای دې د موږ مخ ته ودروه خدای دې بچیان در لوی که
واخله
دا دوګون
ولې دوګون کم دی
ته خدای دوګون هم په پیسو کې سابېږي په 2 روپو اوس یوه ژاوله هم نه درکوي
دغه 2 روپۍ نورې هم واخله او داستان دې بس که اوس سوالګر هم سمه محکمه درسره کوي
ارمان مې دغه لوکس موټر دی چې خدای درکړی دی ډېر ستر وږی څلور افغانۍ شرمېږي هم نه خبرې لا هم ته کوې ډالر په څو دی
په څو دی
یو ډالر 8 افغانۍ ته رسېدلی دی او ته سوالګر خوار ته 4 افغانۍ ورکوې زه به 5 افغانۍ درکړم زه مخکې پرته که زه ولاړ سه
دا له څه بلا سره مخامخ شوم اوس په زور پیسې غواړي
په بلا دې وهم خدای دې دغه موټر درڅخه واخلي د خدای م قربان سم تا غوندې سخت سړی ته کوروزن درکوي ځه در باندې چپه دیسي مه بنده وشه دې
دا چال دی اوس سوالګر هم په زور پیسې غواړي ته به وایې چې د پلار حق دی راسره
بی بی اے بی بی اے بی بی جانې د خدای په نامه یو زرګون خوراکه خدای دې د بچو مخ ته ودروه خدای دې ارمانونه پوره کړه موږ فقیرانو نازوي چې الله تاسو ونازوي خدای دې خوشاله ساته
ها فقیر وروره دغه لزګون در واخله
لزګون
هو ولې لزګون لا کم نه
زه د درې ملنګ یم په لزګون پزه هم نه پاکو زرګون راو بسه
ها دغه بل لزګون هم واخله شل افغانۍ سو بس زتی
نه بی بی لزګونه کم نه اخلم یالا مده یالا مده
زانو چې نه اخلی می اخله خیر ته ورته نه لري
ورکه هغه پمنه شل افغانۍ ته ډالر ته واړو چې 200 کیږي
ته نو اوس په ډالر واړوي ته ته ټول خلک مو صحیح کری لدی ورسته به په خوب کې مونږ ویني هغه در سره پیسې دي خوندې ساته چې څوک دې شکونه تختي د دری ډالري ملنګ
دادا مخ دې ورکوا
او دا هم ستاسی دونه فال.
شنبه
د شنبه پورا زیگی دلی کلنران دی لسوارلیو د زیات کرایه خستلو شوق نه کوي، ځکه کې د شپ کوم باد مغز برابر شي چې نه به بیا غخونه روخ پاتې وي او نه پختي. د هغه په ځای دی د موټر له خاون څخه د خپل جیب خوکی، خو په دې شرط چې جیب یې په پرتاګه کې خوي وي. یک شنبه
د یک شنبه پورا زیگی دلی خون کې دی اټس کله هم د تنخواه د لوړېدو تمه نه کوي، ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هیڅ امکان نشته. که نه منی پوښتنه دې وکړي چې د یو مشاور تنخواه د 1500 ښوونکو له تنخواه سره برابره ده که نه. نو چې سل تنه مشاوران هم وي د ښوونکو د تنخواه لوړېدو سوال نه پیدا کیږي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلی هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډیر هوښیار دي، ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو په امان کې وي. که یې خپل هم زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور به کینی. سه شنبه
د سه شنبه پورا زیږیدلی گدایان او سوالګر دی له دې وروسته لسګون او شلګون نه غواړي، ځکه چې ورځ پر ورځ ډالر لوړیږي او د افغانۍ قیمت کته ځي. ښه دا ده چې سوالګر هماغه یوه افغانۍ هم په ډیرو حساب کې او خوشحاله دی اوسي. اسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي، ځکه که مړیدی نو اوس به افغانستان د نړۍ له ډیرو مړو هیوادونو څخه و. چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلی رشوت خواره باید د رشوت پر وخت له کبر کولو ډډه وکړي او دا دې نه وایي چې دغه نوټونه زاړه دي نه یې اخلم، ځکه دغسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش. نوموړي باید تل متواضع او قانع اوسي، آن د پور له رشوتونه دې هم غاړه نه غړوي، ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی، خو په دې شرط چې کارغه ژوندی وي. پنجشنبه
هغه ښاغلي چې د پنجشنبه په ورځ دنیا ته راغلي ډیر احتیاط دی کوي چې له سر خریلو او ګیرې خریلو نه د ایس ناروغي ورنه شي، ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چاړې راغلي، خو څوک به یې نه مني. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلی مېرمنې دی په میړونو ډیر ظلم نه کوي، چې خدای مکړه پټ له کوره ونه تختي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه یې وغځوي. د ظالمو میرمنو میړونه همدغه دوه لارې لري، یا به له کوره تختي یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلی میړونه دی هم حق او ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي، ځکه کیدای شي میرمنې یې ګمان وکړي چې میړه یې له دې نه په ښایسته و پسې ګرځي.
بدله
مالغالری
د درې کسانو دی خدای مل شي،
د هغه ښوونکي چې بایسکل نه لري او پیاده ښوونځي ته ځي، د هغه مامور چې د خلکو کار نه ورته بندیږي، او د هغې پیغلې چې هلک یې نه خوښیږي.
درې کسان په خره باندې د چپه سپرولو وړ دي.
لومړی هغه چاپړوس چې له شل ډوله چاپړوسۍ سره هم ډالري کار نشي موندلی، دوهم هغه رشوت خور چې له پیسو اخیستلو وروسته د نوټونو زاړه او لمبر بدل ګوري، او دریم هغه میړونه چې په کور کې د خپلې میرمنې صفت کوي او د باندې د نورو ښځو.
که غواړې ښځه دې درڅخه خوشحاله وي نو درې کارونه کوه:
د خپلې مور غیبت کوه، د خسر صفت او خی ښه ژرژر میلمه کوه.
د درې کسانو اډوکې به تر قیامت پورې خاورې نشي.
د ښاروالانو له ډېر خدمته، د اوسنیو ډاکترانو له ډېره لیاقته، او د قاضیانو له رشوته.
د درې شیانو په اغوستلو خپل زړه مه تنګوئ:
د تنګې لمنې، لنډې زیرپیرانۍ، او شوړ بالا پوش.
د دنیا کاروبار درې کسانو روان کړی:
کمیشن کار،
دلال او غړمال
پر رشوت خورو درې نورې ډلې ورزیاتې شوې،
سر معلمان، صاحب نظران او مشاوران.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، ستاره مینی، حیا نیازی او زنه قبلا لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو، بیا کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.